السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغ لاسو وایم پیل په خبرونو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د سترې محکمې اداري مرستیال عبدالمالک حقانی وایي د دوی محکمو په ټول هیواد کې د قصاص څه باندې 170 حکمونه صادر کړي دي. حقانی پرون په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د قصاص حکم ته ژمن دی.
دې وختو کې چې امارت اسلامي محاکم او تشکیلات پر کړی دی
در این اواخر که امارت اسلامی تشکیلات محاکم را تکلیف
د همدارز ویل محکمو پر څلور تنو بد عملو د دیوال چپ کولو پریکړه کړې ده. د طالبانو پر قضایي سیستم باندې د بشري حقوقو فعالان نیوکه کوي چې تورن کسان سم عدلي پروسیجر په تیر بیا مدافع وکیلانو ته لاسرسي پرته محاکمه او سخت سزاګانی ورکوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي تماس نیکلاسن له یو بل سره په کتنه کې د افغان جنو پر مخ د ښوونځیو پانتونونو د پرانیستلو او ښځو ته د کار د حق ورکولو غوښتنه وکړه. د حامد کرزی دفتر پرون ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویل په دې کتنه کې دوی په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره ملي ډیالوګ ضروري وباله. طالبانو له واک ترلاسه کولو وروسته لومړی له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو بې برخې کړې، بیا یې د پوهنتون دروازې پرې بندې کړې. دوی ښځې هم په ادارو کې له کار کولو تر ډېره پورې منع کړې دي. طالبانو په ننګرهار کې هغه کس نیولی چې د ټیک ټاک اپلیکیشن لپاره د ویډیو د ثبتولو پر مهال یو ځوان د راپورونو له مخې سهوان وواژه. په ننګرهار کې د طالبانو د امنیې قمندانۍ په یو ویډیوي پیغام کې چې تورن کس ته منصوبه ده ویلي دا قضیه به عدلي او قضایي ادارو ته راجع شي. په راپورونو کې ویل چې ویډیو ثبتونکي د خالي شاجور یوه تمانچه په قتل تورن کس ته ورکړې چې د ویډیو د ثبت مهال ماشه کش کړي، خو په تمانچه کې یوه مرمۍ پاتې وه چې له کبله پیښه رامنځته شوه. د امنیې قمندانې ویاند عبدالبصیر زابلي په دې ویډیو کې د پیښې کره نیټه نه ښیي، خو زیاتوي چې په مومندرې ولسوالۍ کې شوې ده. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ټیک ټاک اپلیکیشن پر کارېدو بندیز لګولی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په ننګرهار کې ورزشي خبریال خیرالله پرهر خوشی کړی دی. دغه مرکز پرون په یو خبر پاڼه کې ویل پرهر د ټولنیزو رسنیو د قانون خلاف شاوخوا څلور میاشتې بندي و. د خبر پاڼې له مخې طالبانو تر اوسه د پرهر د نیولو او خوشی کولو د علت په اړه څه نه دي ویلي. د خبریالانو مرکز ویلي دا مهال یو بل خبریال مرتضی بهبودی هم د طالبانو په بند کې دی چې باید خوشی شي. طالبانو تر دې وړاندې ویلي هغه خبریالان چې دوی توقف کړي لامل یې خبریالۍ نه و. خو د خبریالانو ملاتړي د طالبانو حکومت تورنوي چې خبریالان د ځینو تحقیقاتي او لانجمنو موضوعاتو د تعقیب لپاره توقفوي. طالبانو د خبریالانو تر څنګ ګڼ شمېر مدني فعالان او د بشري حقونو مدافعان هم نیولي دي. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي په 2022 کال کې په افغانستان کې دوه ماشومان ګزارن ویلي. WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان پرون په یو ټویټ کې ویل دا په ډیرو کلونو کې په افغانستان کې د ګزارن یا پولیو تر ټولو لږ شمیر دی چې په یو کال کې ثبتیږي. د WHO په وینا که هر ماشوم د ګزارن په وړاندې واکسین شي افغانستان به له دې ناروغۍ په بشپړ ډول خلاص شي. وروستی خبر همدا چې د افغانستان کرکټ بورډ وایي د شنبې له ورځې په کندهار کې د څلورو لوبډلو ترمنځ د ایمرجنګ سیالۍ پیل شي. دا سیالۍ چې د کرکټ بورډ د کورني کرکټ د ډپارټمنټ له لوري د آسیا ایمرجنګ جام سیالیو ته د تیاری په هدف ترسره کیږي. د دې سیالیو غوره لوبغاړي به احتمالا د آسیا په ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان استازیتوب کوي. سبا به لومړۍ مسابقه د هیواد ساتونکي او ځوان اتلانو ترمنځ وي. خبرونه مو واوریدل. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې دا خبرونه ولولئ. په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن اسلام آباد ته ځي.
د افغانستان حکومت غواړي په دې سفر کې د افغانستان او پاکستان پر دوه اړخیزو سیاسي تجارتي اړیکو سیمه ایز ثبات او ترانزیت هر اړخیزې خبرې اترې وکړي.
طالب چارواکو ویلي چې متقیبه د چین، پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې هم په اسلام آباد کې برخه واخلي. په دې اړه باندې به هم تاسو ته رپورټ خپور کړو چې په خیبر پختونخوا کې پرون په څو امنیتي پیښو کې څو ښوونکو او پوځیانو ته مرګ ژوبل اوښتی ده. د افغانستان د اگزیت اگزام یا د ډاکترانو د تخصص د امتحان په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې ځینې ښځینه برخوالې اندېښمنې دي.
نو دا واقعا د انسان په روان باندې تاثیر کوي، ځکه چې هغې د آینده مسلک چې دی ټول په جام پاتې کېږي او نشي کولی په هېڅ ډول کار وکړي، یا دا چې د معاینه خانې جواز ولري او کار وکړي.
د اورزګان د بزګرو اندېښنې به هم درسره شریکې کړو.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له پاکستانی چارواکو سره د خبرو او د چین، پاکستان او افغانستان په درې اړخیز ډیالوګ کې د ګډون لپاره نن اسلام آباد ته ځي. طالب پلاوی به د دوشنبه تر ورځې په اسلام آباد کې وي او د دې سفر په لړ کې به د چین له باندنیو چارو وزیر سره هم جلا وویني. سره له دې چې طالبان له پاکستان او چین سره نسبتا نږدې اړیکې لري، هیڅ هیواد تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. تفصیل د عصمت سروان په رپورټ کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د یو پلاوی په مشرۍ نن پاکستان ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل له ښاغلي متقی سره به په دې سفر کې چې څلور ورځې دوام کوي د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر حاجی نوریدین عزیزی او دغه راس د بهرنیو چارو سوداګرۍ او ترانسپورت وزارتونو یو شمېر چارواکي ملګري وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر اساس امیر خان متقیبه له پاکستانی چارواکو سره پر غونډو سربیره د افغانستان، چین، پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي چې سبا شنبه په اسلام آباد کې جوړی شي. ټاکل شوی دی چې د چین د بهرنیو چارو وزیر کینګانګ هم د درو هیوادونو په دیالوګ کې ګډون وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد تکل اسلام آباد ته د شغل متقی د سفر د هدف په اړه وایي
د افغانستان حکومت غواړي په دې سفر کې د افغانستان او پاکستان پر دوه اړخیزو سیاسي تجارتي اړیکو سیمه ایز ثبات او ترانزیت هر اړخیز خبرې اترې وکړي. د دې ترڅنګ به د هیواد د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په شپږمه درې اړخیزه ناسته کې هم ګډون وکړي.
د طالبانو د بندنیو چارو وزارت پرسیال ویان دا هم وویل چې امیر خان متقیبه پر درې اړخیزې غونډې سربیره د چین له بندنیو چارو وزیر سره جلا هم وبیني. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر سفر د تیر 2022 کال د نومبر په 9 کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر او د سش کال د فبروري په 2020 د پاکستان د دفاع وزیر په مشرۍ د جکپوري پلاوی د سفر په شمول د پاکستان له لوري له افغانستان سره د سیاسي تعامل د لړۍ دوام دی. د امیر خان متقی په ګډون د ډیر شمیر طالب چارواکو پر سفر د ملګرو ملتونو له لوري بندیز لګول شوی دی. د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د معلوماتو پر بنسټ متقی له ډیرې مودې راهیسې د سفر له بندیز سره مخامخ دی، خو د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې وروسته لري چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي له یادې کمیټې په یو لیک کې غوښتنه وکړه چې متقی ته د پاکستان د سفر او هلته د پاکستان او چین له بهرنیو چارو وزیرانو سره د درې اړخیزې لیدنې اجازه ورکړل شي. د کمیټې د پاکستان له غوښتنې سره موافقه وکړه. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
لکه څنګه مو چې په راپور کې واورېدل، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له پاکستانی چارواکو سره د خبرو او د چین، پاکستان او افغانستان په درې اړخیز ډیالوګ کې د ګډون لپاره نن اسلام آباد ته ځي. عصمت سروان په دې اړه په واشنگتن کې د سیاسي چارو لشنونکي هاشم وحدتیار سره مرکه کړی دا او لمړی ورڅخه پښتنه کړی چې پاکستان او چین له طالبانو څخه غواړي او طالبان له دواړو هیوادونو څخه تامل لري.
د اسلام آباد لوی اندېښنه لیزري وسلې دي چې د پاکستاني طالبانو لاس ته ورغلي. په دې وسلو سره یوازې په تېرو څلورو میاشتو کې په پاکستان کې و اویا بریدونه شوي چې 430 کسان یې وژل شوي او ټپیان شوي. او ځینې افغان طالبان د پاکستاني طالبانو سره یوځای شوي او په پاکستان کې بریدونه ترسره کړي. دا د پاکستان لپاره په یوه لویه اندېښنه ګرځېدلې ده. او بل دا چې بیجینګ او طالبانو وقفه کړې وه چې حداقل د شرقي ترکستان ډله په داخل د افغانستان کې د چین د سرحدونو نه باید لرې شي، لکه د بدخشان څخه باید وباسل شي. خو د دغو جنګیالیو بېرته ستنېدل دغې سیمې ته د چین دپاره یوه ستره اندېښنه ګرځېدلې. چین اندېښنه داره چې شاید لوی هیوادونه به د دغو ډلو سره همکاري وکړي چې د چین امنیت دپاره به لوی تهدیدونه ایجاد.
تر اوسه پورې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه څه هدف او معنا لرلی شي؟
د سیمې هیوادونو د طالبانو کړلې ازمایلې اوس سیمه ورو ورو د طالبانو د کړنو څخه په اندېښنې کې دي چې او طالبان نور هم منځ شوي دي. متقیب اسلام آباد او بیجنګ نه غواړي چې طالبان ته وخت ورکړي او د طالبانو پر وړاندې د سیمې هیوادونو دریځ بدل کړي. د سیمې هیوادونو وروستۍ دریځونه طالبان اندېښمن کړي. مثلا د روسیې بهرنیو چارو وزیر لاروف په دې وروستیو کې وویل چې طالبان په خپلو ژمنو پابند نه دي. او بل دا چې طالبانو خلاف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرېکړه لیک دا سیزونه چې طالبان ورخطا کړي دي.
جر صاحب، تازه په قطر کې غونډه وشوه او هلته هم ویل کېدل چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ځي او د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هم تللې وه. نو د اسلام آباد غونډې ته اړتیا څه وه؟ البته دې ته په پام چې چین هم خپل استازی د قطر په غونډه کې درلود.
یوازینی پل چې طالبان د دنیا سره نښلوي هغه اسلام آباد ده. خو دا پل یو بې اعتباره پل ده. طالبان مجبور دي چې په دې بې اعتباره پل اعتبار وکړي. متقی د اسلام آباد او چین نه غواړي چې په راتلونکي کې په ورته کنفرانسونو کې د طالبانو د ګډون زمینه برابره کړي او په دې راتلونکي کې به مونږ شاهدان د دې اوسېږو چې طالبان نور سفرونه هم وکړي، مثلا اسلام آباد، بیجنګ، تهران او مسکو ته، تر څو طالبان دا هیوادونه وهڅوي چې طالبان د دې انزوا څخه ووځي. او بل دا چې طالبان د نړۍ احتمالي پریکړو اندېښمن کړي، مثلا امکان دا هم شته چې طالبانو پر ضد نوره پریکړه لیکونه لکه د ملګرو ملتونو امنیت شورا پریکړه لیک وشي، طالبانو په تګ راتګ نور بندیزونه ولګېږي او په تور لیست کې طالبانو مشران نور مشران هم شامل شي.
هاشم وحدتیارو په امریکا کې میشته کارپو چې پاکستان ته د امیر خان متقی د سفر او د اجنډا په ارتباط باندې خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د طب پوهنځی یو شمېر محصلین وایي دا چې د تخصص او اکمال تخصص لازموینو پاتې دي ډېرې اندېښمنې دي. دوی وایي په داسې حال کې چې افغانستان ښځینه متخصصو ډاکترانو ته اړتیا لري، خو د طالبانو حکومت له دوی ازموینه نه اخلي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د نارینه فارغانو لپاره د اگزیټ ازموینې وروستۍ نیټه د غویي څلېرویشتم اعلان کړې. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. راپور د طب پوهنځی د یوې فارغې محصلې په غږ پیلېږي.
نو دا واقعا د انسان په روان باندې تاثیر کوي، ځکه چې هغې د آینده مسلک چې دی ټول په جام پاتې کېږي او نشي کولی په هیڅ ډول کار وکړي، یا دا چې د معاینه خانې جواز ولري او کار وکړي.
دا د طب پوهنځی محصله ده چې نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي. وایي هیله درلوده چې د اگزیټ او اکمال تخصص ازموینه وکړي، خو په خبرې ارمان یې پوره نه شو. دا وایي که څه هم طالبانو هلکانو ته د اکمال تخصص ازموینې د نوملیکنې نیټه اعلانه کړې، خو په خبرې د نجونو د اگزیټ ازموینې لا کومه خبر نشته.
د اگزیټ اگزام نه اخیستل کېدل یوه ډېره لویه ضایع د طبي ټولنې لپاره ده. او په دې وروستیو کلونو کې چې نجونو محصلینو اگزیټ اگزام نه دی ورکړی، دوی له یو نامعلوم سرنوشت سره مخ دي. نو پر اوسه اکثر محصلین دې ته منتظره وي چې له خپل ذکور او ورورانو او محصلینو سره یو ځای امتحان ورکوي. خو د دې نه دا امید هم په ناامیدي مبدل شو او ذکر و محصلینو امتحان ورکړو، خو نجونې بیا هم پاتې شو.
اسما د طب پوهنځی یوه بله محصله ده. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل طالبانو د حکومت دا کړنه غیر عادلانه ده چې یوازې له نارینهو څخه ازموینه اخلي او ښځینه محصلین له ازموینې بې برخه کوي.
وزارت میگه که
موږ ته ویل کېږي چې کله نه دوه ازموینې اخلو، که سل ازموینې هم واخلي خو یوازې یو قشر باندې اړه ولري، دا اصلا انصاف نه دی، ځکه موږ برابر درس ویلی. فکر وکړي هغه کسان چې د اقتصاد ازموینه ور نه کړي تخصص ته لاره نه شي موندلی. اوس موږ چمتووالی نیولی خو له موږ ازموینه نه اخیستل کېږي. موږ ته یو داسې سفر عزم کړی چې یوې نامعلومې برخلیک پکې ته رسېږو، او دا اصلا انصاف نه دی.
د طب پوهنځی یوه بله مسله وایي
لغو امتحان اگزیت برای دختران
د نجونو لپاره د کانکور د ازموینې لغوه کېدل یوه خوا د دې لامل کېږي چې لوستې طبقه له خپلو حقونو او بنسټیزو لاسته راوړنو بې برخې شي، او له بلې خوا روغتیایي خدمتونو ته د ټولنې لاسرسی کمیږي.
دا په داسې حال کې دی چې طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې په اگزیټ ازموینې کې بریالي شوي کسان د اکمال تخصص ازموینې ته نوملیکنه وکړي. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې دا کسان د غویې میاشتې تر څلور ویشتمې نېټې پورې نوملیکنه کولی شي. دا په داسې حال کې دی چې سخت کال دا اگزیټ ازموینه کې ګډون کوونکي یوازې نارینه وو او نجونې فارغانې تر دې دمه له دې ازموینې محرومې ګرځول شوي دي. طالبانو سخت کال د روان کال د فبروري په 13 د نارینه وو کاندیدانو څخه د اگزیټ ازموینه واخیسته. په دې ازموینه کې 5050 تن ګډون کړی وو.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واورئ.
په خیبر پښتونخوا کې پرون په څو امنیتي پیښو کې خونکو په وزانو ته مرګ جوړ لاوخته. په خیبر پښتونخوا کې د اکثرو امنیتي پیښو مسؤلیت پاکستانی طالبان یا ټي ټي پی پر غاړه اخلي. تفصیل د اسمت ساروان پر ریپورت کې.
د خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمو کې د نامنویو په دوام کې په څو پیښو کې د وو ښوونکو په شمول څوار لستنه وشل شوي دي. پرون پنجشنبه سهار په بره کورمه کې په دو پیښو کې لشته لږه اووه تنه ووژل شول. د سیمې د پولیسو مشر محمد عمران پاکستانی رسنیو ته ویلي چې په لومړۍ پیښه کې چې په شلوزان سیمه کې وشوه یو تن ووژل شو، خو په دوهمه پیښه کې چې د تیری منګل په ښوونځي کې وشوه شپږ تنه په ډزو وژل شوي دي. له بلې خوا د کورمې په مرکز پاړه چینار کې ډاکټران وایي چې د وو ښوونکو په شمول اته مړې روغتون ته وروړل شوي دي. د دواړو پیښو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو په کورمه کې چې د پام وړ شمیر اوسیدونکي شیعه مذهبه دي له ډیرو کلونو راهیسې مذهبي نښتې کیږي. د سیمې ښوونکو اعلان کړی چې د پرونۍ پیښې په اعتراض کې به نن ښوونځیو ته نه ځي. له دې جلا د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې په یوه نښته کې لږ تر لږه شپږ پاکستاني پوځیان وغوښل شول. د پاکستان پوز پرون وویل چې د شپږ سرتیرو د وژل کېدو تر څنګ درې پاکستانی طالبان هم وژل شوي دي. د پاکستان د دولتي راډیو پر اساس دا نشته د شمالي وزیرستان په ګیردونی سیمه کې شوې ده. د پاکستان راډیو د پوز د عامه اړیکو د ادارې پر اساس ویلي چې دوی په سیمه کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. پرون سهار د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان او د شمالي وزیرستان په دوو نورو پیښو کې یو ډاکټر او یو پولیس افسر وژل شوی دی. پولیس وایي چې په شمالي وزیرستان کې تیرونی لږ تر لږه شپږ وسلوالې حمله شوي، خو چا یې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان د پوز پر اساس د روان 2023 په لومړیو 500 میاشتو کې په پاکستان کې 400 شپږ ډیر تروریستي بریدونه شوي چې 200 دری نیوی تنه پکی وشل شوی او 1521 نور شو بل شوی دی. تر ټولو ډیر بریدونه په خیبر پښتونخوا کې شوی چې اوس قبایلی سیمې هم ورسره تړل شوی دی. په دې صوبه کې په 219 بریدونو کې 102 نیوی تنه وژل شوي او 310 نور ژوبل شوي دي. ورپسې ډېر بریدونه په بلوچستان کې شوي دي. د بلوچستان په 306 بریدونو کې 80 تنه وژل شوي او 110 نور ژوبل شوي دي. سشکال د دې ډول بریدونو لمن پنجاب او سند ایالتونو ته هم غځېدلې ده. په تیرو څلورو میاشتو کې په پنجاب کې 15 پیښې شوي خو په سند ایالت کې بیا 6 پیښې شوي چې په دواړو ایالتونو کې د 23 تنو ژوند اخیستی دی. د تیر کال په نومبر کې د پاکستان د پوځ او ټي ټي پي ترمنځ د اوربند له پای ته رسېدو وروسته په پاکستان په ځانګړي ډول خیبر پښتونخوا کې ناامني زیاته شوې ده.
خبرونو ور آخوا
دی برخی تمو بیام خراغ لاست ویم لی فریدی سیال با وورو چی دی افغانستان پاڑا پلویدی جمعت باتو که سراغلی
ساوت چاینا مارنینگ پوست ورسپاڼه په خپل یو سرلیک کې د چین، پاکستان او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیرانو ګډې ناستې په اړه لیکي. دا چین د بهرنیو چارو وزیر کینګ کانګ له داسې یوې اجنډا سره چې افغانستان یې د سر موضوع ده پاکستان ته روان ده. دغه ورسپاڼه چې له هانګ کانګ څخه خپریږي لیکي دا چین د بهرنیو چارو وزیر به په یوې درې اړخیزې ناسته کې د طالبانو له استازي او د پاکستان حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره خبرې اترې وکړي. ورسپاڼه وړاندې وایي چین هیله مند دی چې له دې ناستې په ګټه له خپلو ستراتیژیکو شریکانو سره اړیکې له پخوا ډېرې پیاوړې کړي. دا ورسپاڼې په ټکو کینګ کانګ به د جمعې په ورځ پاکستان ته ورسیږي. هغه به د دې هیواد له صدراعظم شهباز شریف او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری او په درې اړخیزې ناسته کې به د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم خبرې وکړي. دا چین د بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته د کینګ کانګ د سفر په درشل کې د پنجشنبې په ورځ وویل نړیواله ټولنه دې د طالبانو حکومت سره د تعامل او خبرو اترو پروسه چټکه او په دې هیواد کې دې د بیا رغونې او پرمختګ څخه ملاتړ وکړي. دا د وزارت په ټکو نړیواله ټولنه دې طالبان د یو منځلاري او ټول شموله حکومت ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو رامنځته کېدو او د ترهګرۍ سره د جدي مبارزې لپاره تشویق کړي. دا طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نړیوالو تحریمونو په لست کې دی او تمه ده چې د دې سازمان په اجازه په پاکستان ته سفر وکړي. بلخوا د برېټانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼه لیکي هغه 15 ماشومان چې پلار یې په افغانستان کې د موټر بم په چاودنه کې وژل شوی په افغانستان کې بند پاتې دي. دا ورځپاڼې په ټکو دا ماشومان له خپلې مور سره په افغانستان کې اوسیږي. دا دې ماشومانو پلار چې دوه تابعیته برېټانوي افغان و وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته یې هڅه وکړه هغوی له افغانستان څخه وباسي. خو اوس د دې وژل شوي کس ورور وایي هغه ته ویل شوي و که غواړي چې برېټانیې ته لاړ شي خپل ماشومان او مېرمن دې په افغانستان کې پرېږدي او یوازې دې د تخلیې په پروسه کې ځان وباسي. راپور کې د دې کس نوم نه دی یاد شوی خو زیاته شوي چې دې افغان ټبرې برېټانوي نه غوښتل خپله کورنۍ یوازې افغانستان کې پرېږدي نو ورسره پاتې شو چې څو میاشتې وروسته په یوې بمي چاودنه کې ووژل شو. د هغه ورور چې په لندن کې ژوند کوي وایي د برېټانیا حکومت د ده د ورور کورنۍ د انتقال لپاره هیڅ اقدام ونه کړ. هغه د برېټانیې له حکومت غواړي د ورور ماشومان او مېرمنې چې د ورځپاڼې په ټکو په تېرو 13 میاشتو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په ویره کې ژوند کړی برېټانیې ته انتقال کړي. ورځپاڼې زیاته کړې د برېټانیې د کورنیو چارو وزارت ورسره له هغې څه چې د دوی ورځپاڼې د موضوع رسنیزه کړه د وژل شوي کس له ورور سره اړیکه نیولې او ورته یې ویلي دي چې د ورور د کورنۍ لپاره دې د ویزې غوښتنه وکړي.
ورزو روزګان ته هلته سږ کال نږدې 95% بزګرانو پر خپلو ځمکو غنم کرلي. بزګران وایي وروستیو طوفانو او یا هم بادونو یې غنم چپه کړي او ښایي درېیمه یا نیمایي برخه حاصلات یې له منځه تللي وي. دوی وایي د غنمو اوس مهال د دانې د ډکېدو او یا هم د شری د نیولو وخت دی خو د چپه کېدو له امله نور غنم شیره نشي نیولی. د اوروزګان ولایت د بزګرانو د غنمو د چپکېدو لامل نه اصلاح شوي تخم یادوي. دوی زیاتوي که دولت ورسره د اصلاح شوي تخمونو برخه کې مرسته وکړي، دوی به دا ډول تاوان دوی ته به دغه ډول تاوان نه رسیږي. د اوروزګان د کرنې ریاست مسؤلین هم وایي دوی پلان لري هغه بزګرانو سره مرسته وکړي چې غنمو ته د بادونو له وجې زیان رسېدلی. په دې اړه نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
دا نور احمد دی چې د بادونو له وجې د چپسو شنو غنمو د بیا پورته کولو هڅه کوي. نور احمد تقریبا 30 کلن دی. د اوروزګان ولایت مرکز ترنکوټ ښار اړوند د توري د سیمې اوسیدونکي دي او په خپل شاوخوا لس جریب مځکې سږکال غنم کرلی دي. دی وایي سږکال یې مځکو د غنمو ښه کښت کړی، خو وایي وروستیو بادونو یې غنم چپه کړي چې ښایي درېیمه برخه له لاسه ورکړي.
دلته د نورو کلونو په پرتله ښه حاصل و، خو دلته چې دغه بادونه سول دغه وسوته کې چې دا بادونه بارانونه سوله ډېر سره چپه کړله. دې دپاره ښه لاره نو دغه ده چې بس مشت اصلاح سوي تخمونه راکول سي او خپل کښت وروځو موږ.
محمد بیا د همدې سیمې یو بل بزګر دی. ده د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې سږکال دغلته بزګرانو په خپلو مځکو کې د کوکنارو پر ځای غنم کرلی دي. دی وایي دا به وکولای سي چې په دغه ولایت کې د غنمو په برخه کې د خلکو اړتیاوې پوره کړي او دغه راز د غنمو بیې به هم ورسره ټیټې سي.
سږ کال الحمدلله شکر دی غنم دوی پراخه کړه سوي دي چې یو د بله به بیا ځله خبر لانسي سر دې په خلاصو. نو دا اسانې نامه خدا شکر شتونه سوي دي، ښه دغه سوي دي، تاریاک نسته، یوه دانه نسته. پخوا چې به تاریاک کرل کېدل غنم به نه و، اګر سره به غنم نه و، د تاریاکو زکات لا نه و. غنم هغه چې 500-600 ته ورسېده د خوارو د غریب وس نه پرسېدی.
مولادات بیا د همدې سیمې یو بل بزګر دی. د بیا هم ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال وویل که طالبانو د کوکنارو له کښته منه کړي نو باید بدیل کښت هم ورته پیدا کړي. دی وایي د کوکنارو ګټه تر غنمو زیاته وه او په غنمو د دوی د کور چلاو اوس ناممکن دی.
زموږ سره د تاریاکو په بدل کې د مشته تخمونه راکې چې تاریاک مو عادي بند کړله. پخوا دغه فصلو کې دغه یو مخ تاریاک دلته کره کېدله چې کتلې دي وایي دغه نه غنما نه و لکه دا اوس چې د تاریاکان وه. نو هغه تاریاک بند سوه، باید مشته د غنمو په بدله کې د تاریاکو په بدله کې د غنمو زراعتي تخمونه راکې، نور شان راته راکې.
سږ کال په اوروزګان ولایت کې طالبانو د کوکنارو پر کښت کلک بندیز لګولی و.
ورزو غزنی ته هلته یوې نادولتي مؤسسې 1,00,000 غواو ته د پوستکي د یو ډول ناروغي لمپسکین د لګولو هوډ کړی. دې مؤسسې سیمه ییز چارواکي وایي خلک باید غواوی واکسین کړي چې له دغې خطرناکې ناروغۍ وژغورل شي. لمپسکین ناروغي غواګانو ته د ککړو غوماشو له لارې انتقالیږي چې پرې اخته کېدو وروسته د غواګانو تبې کېږي، په ځانې دانې راخیژي او آن د له منځه تلو سبب کېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
نظردین خپل لنګ غوا د واکسین لپاره غزنی ښار ته راوستې، خو دلته ورته ویل سوي چې نور به یې ټول مالونه په کور دننه واکسین کېږي. نظردین خوشحاله دی چې له دغه ستړیا به خلاص سي. دی وایي ډېر خوشحاله یم چې مالونه واکسین سي، خلک له دغه ستونزو خلاص سي.
خیلی خوش هستیم که واکسین شوه، مالا مردم از این مشکلات خلاص شوه، مردم خوش هست از این مردم که باید واکسین شوه.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د یوې غیر دولتي موسسې اف ای او په مرسته په مرکز او 13 ولسوالیو کې شاوخوا 1,50,000 غواوې لمپسکین ناروغۍ ضد واکسین کېږي. د دغه موسسې سیمه ییز مشر ډاکټر حمید سلیمی وایي خلک باید غواوې واکسین کړي چې له لمپسکین ناروغۍ څخه په امان سي.
مخکې له دې چې موږ واکسین شروع کړو، موږ د کرنې ریاست د غزنی سره تماس نیولی دی چې تاسو څومره واکسین ضرورت دی. په مجموع کې تاسو باندې موږ ته پیشنهاد شوی دی چې 1,05,512 واکسین د موږ ضرورت دی په غزنی کې، او هغه موږ ته هیه کړي دي. تاسو د خوانه شپږ دېرش حیواني کلینیکونه د 1900 ولسوالۍ نه موږ ته معرفي شوي دي، د اسنادو په اساس باندې، د شرایطو په اساس باندې.
ښاغلی سلیمی زیاتوي د دوی موسسه په پام کې لري چې په هر ډول کېږي د لمپسکین ناروغۍ د ممکنه خپرېدو مخه ونیسي. دوی زیاتوي د غزنی تر څنګ د افغانستان په 421 ولسوالیو او علاقداریو کې د 342 کلینیکونو له لارې به 4 میلیونه ډوز واکسین تقسیم کړي. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي هم له خلکو غواړي چې خپلې غواوې واکسین کړي چې د دغه ناروغۍ مخه ونیول سي. د کرنې ریاست مرستیال محمد ابراهیم ابرار وایي یو خودي خلک خپل څاروي واکسین کړي، بل دې د دغه واکسین پروسه شفاک او شفاف مخته یوړل سي چې هیڅ سیمه پاتې نه سي.
facebook.com/azadiradio